خوش آمدین احمد به استودیو.
سسمی عباس مننه د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نیمه په ټول افغانستان کې خبري شي. وړاندې مو د افغان پولیسو د اداري فساد د یوې مهمې قضیې په اړه لڅېړنې خبرو. دا به هم واوري چې د پاکستان سرریاسم بریتانیا ته تللی او ویل کیږي چې د افغانستان د مسلې په ارتباط به له بریتانیایي چارواکو سره وشغی شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. مرزیه احمد زی اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر د پولیسو د ماشونو په اړه د څېړنې امر کړی. د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریځ پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. او د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرون جمعه د ښځو د حقونو یو فعال سبین محمود د وسلوالو کسانو په حمله کې ووژل شوه. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو ریپورت په اړه د بې غوري د اعلان د څېړنې امر کړی دی. ولسمشر غنی د کورنیچر وزارت ویلي چې په دې څېړنې او مناسب اقدام وکړي. د رویټرز خبري اژانس وایي چې په دې اړه د ولسمشر د فرمان یو نسخه ورسېدلې ده. دا ریپورت د ملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو د ادارې یعنی یو ان ډی پی په مالی ملاتړ جوړ شوی دی. د دې ریپورت هدف د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې په افغانستان کې له نظم او قانون سره د مرستې د صندوق لخوا د پولیسو په ماشونو کې د درغلۍ څېړنه وه. د ولسمشر ویاند اجمل عبید ابدی وایي چې په دې ارتباط یو کمیسیون په کار پیل کړی او ژر به پایلې څرګندې شي. د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریځ پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. د ولسمشر غنی ویان اجمل عبید ابدی دا خبره هند ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په درشل کې ازادي راډیو ته وکړه. دای وایي حکومت غواړي چې افغانستان د سیمې د همکارۍ پیو مرکز بدل کړي. ابدی زیاته کړه چې افغان حکومت هڅه کوي چې د ګاونډیو او اسلامي هیوادو ترمنځ یو اجماع رامنځته شي سو په افغانستان کې امنیت ټینګ شي. ټاکل شوی دی چې ولسمشر اشرف غنی روانه هونې ان تلار شي. ابدی ویل هند د سیمې یو مهم هیواد دی. د فراد شورا ولسوالۍ او د دې ولایت مرکز ترمنځ په لاره کې پرون جمعه د واده پر مراسمو د وسلوالو په حمله کې د زوم په ګډون درې تن ووژل شول. د فراوالی محمد اسف ننګ د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې حمله د حکومت وسلوالو مخالفانو کړی ده.
درې کسای شهیدان کړی دي په واده کې همدې شورا او منطقې کې. البته دا زوی او دوه زامن دي. یو پلار ده د زوم یې شهید کړی ده. د ښځو نه راایستلی ده. د ښځو تر مخه شهید کړی.
د ازادي راډیو خبريال وایي چې زوم د افغانستان د سرحدي پولیسو غړی وو. د حمله مسولیت کومې ډلې نه اخیستی. او تیر ورځ مازیګر ناوخته د پکتیا د قبایلو رئیس د مقناطیسي ماین له امله ټپي شوی او یو بل کس په دغه پیښه کې وژل شوی دی. دا خبره د پکتیا د ملکی روغتون مشر ډاکټر حیاګل پکتین ازادي راډیو ته کړې ده. اخو خغلی پکتین بیا وایي د پکتیا په سعید کرم ولسوالۍ کې د هوان د لګېدو له امله د وی جلی مړی او د درې نورو انجنونو په ټپي حالت کې د غروختون ته وړل شوې دي. پکتین وایي د دوه انجنونو روغتیايي حالت نازک وو او مرکز کابل ته د درملنې لپاره لیږدول شوې دي. تر اوسه د دغو دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرون جمعه د ښځو د حقونو یو فعال سبین محمود د وسلوالو کسانو په حمله کې ووژل شوه. سبین محمود په کراچۍ کې وقافه درلوده او د ښځو د حقونو په اړه د خلکو د پوهې او زیاتولو لپاره بسونه او د هنري آثارو نندارتونونه یې جوړول. سبین محمود پرون په خپل موټر کې ووژل شوه. د دې مور چې د پیښې پر مهال ورسره وه زخمي شوې ده. د عراق امنیتي ځواکونو د انبار ولایت په مرکز رمادي کې یو مهم پل د اسلامي دولت له ډلې ونیو. عراقي چارواکي وایي چې د هاوس په نوم دغه پل د فرات سین پر سر دی او امنیتي ځواکونو تیره ورځ له دې ځایه د اسلامي دولت وسلوال په شا وتنبول. د پولیسي یو افسر مهدي عباس وویل له سو میاشت راهیسې دغه پل د اسلامي دولت د ډلې له وسلوالو سره و او د اکمالاتو یو مهمه لار پرې دی پل سپاره ده. د انبار چارواکو تیره اونۍ خبرداری ورکړی و چې دا ویره شته چې رمادي سقوط وکړي. خو په وروستیو ورځو کې عراقي چارواکي وایي چې د دې ښار له ځینو سیمو یې د اسلامي دولت ډلې په سیاخي سيده او خار د دوی په کنټرول کې دی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون په یوروان کې خبرې کړې، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوو جنگي بیړۍ پر سر لانجې حل نه ده موندل شوی. ولسمشر اولاند پرون جمعه د ارمنستان په پلازمینه یوروان کې له ولسمشر پوتین سره تر لیدو وروسته وویل چې لا هم د څه باندې یو نیم میلیارد ډالرو پر دې معامله وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. اولاند زیاته کړه تر هغه ځای چې د مسترال بیړیو د پلورلو مسله ده، مازین شرایط ورته ایښي دي. یا به مسترال بیړۍ ورته وسپارل شي او یا به د شویو خبرو پر اساس پیسې بیرته ورکول کیږي، خو تر اوسه هیڅ پرېکړه نه ده شوې. ولسمشر اولاند د روان یونۍ په پیل کې وویل چې د روسیې له لورې په غیر قانوني توګه د کریمیا د الحاق او په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو وسله والو د ملاتړ په خاطر دا مسترال جنګي بیړۍ پر ماسکو نشي پلورلی او د روسیې پیسې بیرته ورکوي. او د نیویارک پولیسو پرون جمعه د ازادۍ مجسمې ته شاوخوا سیمه د مشکوکو موادو د شتوالي له امله وپلټله او له هغه ځایه سیلانیان خوندي سیمو ته ولېږدول. د نیویارک د پولیسو یوې ځانګړې ډلې چې د بمونو په شنډولو کې مهارت لري پرون د دې ځای په څارنه کې ونډه درلوده. پولیسو ویلي چې د یوې بمې حملې د ګواښ په اړه تلیفون ورته شوی و او د دوی تعلیمي سپو په سیمه کې پر موندل شوې بستې شک کړی و. په هغه ویډیو کې د پیښې له ځایه پر انټرنټ خبره شوې لیدل کیږي چې سیلانیان په بیړۍ کې د نیویارک ښار له هغه ټاپو چې د ازادي مجسمه ولاړه ده امن ځای ته ایستل شوې دي. د خبرونو پای
ازادي رادیو په منځني سپه دولس پښنوې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې ارګ امر کړي څو د پولیسو د اداري فساد د وی قضیه چیرنه وشي. بیا به ووري چې چین په افغانستان کې پر ټولو خواو شخ کړي چې ستونزې د خبرو لاله هواري کړي. د پاکستان صدر اعظم بریتانیا ته تللی، د دې سفر په اړه مو په پاکستان کې د سیاسي چارو یو څیړونکو پوښتلې.
افغانستان کې صلح او افغانستان کې امن او خپل اړې د پاکستان کردار خاصل شو دا او دغه خلک ټول اول او زیات وروه په دې خبرې.
په کندهار کې پر 200 فابریکو د امریکا د مرستندوی ادارې د برېښنا مرستې درېدلې.
په حاله خبرې روانې د یوې سایډ د مرکزی دفتر سره امید پخ دغه د ټولو قرارداد تمدید شي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او ازادي رادیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه لولو. د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې په دې اړه چې ولې د افغان پولیسو پولیکو کې د اداري فساد په اړه یو هر اړخیز راپور له پامه غورځول شوی څېړنی او مناسب اقدام وکړي. د ملي پولیسو پولیکو کې د اداري فساد په اړه دا راپور د ملګرو ملتو د پراختیايي ادارې په مالي مرسته برابر شوی دی. تفصیل د فرشته جلال زی پور راپور کې.
د رویټرز خبري اژانس په حواله د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت دند سپارلی څو په دې اړه چې ولې په پولیسو کې د اداري فساد په اړه یو هر اړخیز رپورت له پامه غورځول شوی څېړنې او مناسب اقدام وکړي. رویټرز اژانس چې د دې فرمان یو کاپي ورسېدلې وای د افغانستان په پولیسو کې د اداري فساد په اړه دغه رپورت د ملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو د ادارې UNDP په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د اداري فساد په وړاندې زغم نه لري او په دې ارتباط یو کمیسون په کار پیل کړی دی. د ملي وحدت حکومت د جوړېدو له اول ورځې موږ ثابته کړی چې د اداري فساد په اړه مبارزه ته څومره متحد یو. کله چې دا رپورت موږ ته راورسید د ولسمشر اول کار دا و چې د کورنیو چارو وزارت ته هدایت ورکړي چې په دې اړه څېړنې وشي او کمیسون اوس پر دې کار روان کړی دی. د افغانستان په پولیسو کې د اداري فساد په اړه د برابر شوي رپورت جزئیات تیرونی د رویټرز خبري اژانس خبر کړ. دا رپورت سپارښتنه کوي چې یو شمېر لوړ رتبه چارواکي باید د دې لپاره لخپل دندولری شي چې په پولیسو کې ناوړه چلنته د رسیدګۍ مرکزی سیستم یې تخریب کړی دی. رویټرز لیکي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت غواړي د دې رپورت د ورستوي ارقامو د څرګندولو لپاره یو کمیټه وټاکي، خو د کورنیو چارو وزارت په رسمي مکتوب کې ویل شوی چې د رپورت په جزئیاتو کې به کوم بدلون نه راولي. د رويټرز په حواله د دې ادارې په مرسته په جوړ شوی رپورت کې د دې مسلې د سپیناوي غشتنه سوي چې د پولیسو پولیکو کې د شکایتونو د سب سیستم چې یو اټلرش ساته ټلیفوني لاین دی ولې نه دی توانیدلی چې د مسایلو قانوني څارنې ته لاره هواره کړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت په لومړیو ورځو کې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې د نظم او قانون د حاکمیت سره د مرستې صندوق یا لوفتا د فعالیت پر څرنګوالي به غور کوي. دا اداره په 2002 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی لخوا جوړه سوه چې د قانون د حاکمیت ټینګولو په خاطر د افغانستان سره د مسلکي پولیس ځواک په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. دا اداره په افغانستان کې د قانون حاکمیت ته د نړیوالو مرستې راټولوي او هماهنګوي او وایي چې د یو منظم بانکي سیستم له لارې د افغانستان 1,500 ملي پولیسو او د مرکزي محبس څخه باندې 5,500 ساتونکو ته معاشونه ورکړي. د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې دا اداره د امریکا، جاپان او اروپایي اتحادیې لخوا تمویلیږي. په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ځانګړي مفتش دفتر سیګار تیر کال داسې اسناد خپاره کړل چې دغه اداره د زورګونو هغو پولیسو لپاره د ماشونو په اجرا تورنه کړ چې د افغانستان په پولیسو کې عملا حضور نه درلود. رويټرز وای د ادارې په تیرو 12 کلونو کې 3.5 میلیارد بهرنۍ مرستې ترلاسه کړې دي.
د افغانستان ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی دی چې د افغان پولیسو د اداري فساد یو موضوع تعقیب کړي. د دې لپاره یو کمیسیون هم ټاکل شوی دی چې کار یې پیل کړی دی. ټاکل شوی دی چې اشرف غنی روانه اونۍ هند ته ولاړ شي او له هندي چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات ترڅنګ پر اقتصادي موضوعاتو خبرې وکړي. د دې سفر په اړه په کابل کې د هند پخوانی سفیر د پنځشنبې په ورځ په نیوی ډیلی کې وی غونډې ته وویل چې افغانستان کې سولې د ټولو سیمې لپاره مهمه ده او د افغانستان د سولې په ارتباط د چین د هڅو ستاینه کوي او هند د چین د هڅو پلوي کوي. بلورته چین د افغانستان د مسلې د سولې سال غوښتنه کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت له ټولو افغان خواوو غوښتل چې د سیاسي خبرو لالارې د سنځو د حل کولو هڅه وکړي. چین وروسته لدی د افغانستان د مسلې په سولې حل کې دلچسپي زیاته کړي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد ته سفر وکړ او له چینایي چارواکو یې وغوښتل چې د سوداګرۍ او اقتصادي همکاریو لالارې د سیمې هیوادونه د اړیکو پراخولو ته وهڅوي. اسمت سروان راپور لري.
چین د جمعې په ورځ د طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو په غبرګون کې له بیلابیلو خواوو غوښتل چې د خبرو له لارې د سیاسي حل د ترلاسه کولو هڅه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هونګ لی په پیکینګ کې وی خبري غونډې ته وویل چین تل په دې باور لرلی چې په افغانستان کې د ستونزې د هواري په حقیقت ولاړه حل لاره د پخلاینې له طریقه ترلاسه کیږي. دول مجد افغانانو په مشي او مالکیت افغانستان له لوري د پخلاینې د وړاندې شوی بهیر ملاتړ کوو او په بیلابیلو افغان خواوو ژغ کوو چې د خبرو لاله د سیاسي حل لارې د موندلو هڅه وکړي. د چین د باندنیو چارو وزارت ویندوی دا هم ویل چې چین په دې برخه کې درغند رول لوبولو ته تیار دی. طالبانو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د جمعې ورځې به پسرلنی عملیات پیل کړي. طالبانو دا اعلان لدی سره سره وکړ چې د راپورونو پر اساس د پاکستان د پوز مشرانو افغان چارواکو ته ډاډ ورکړ چې طالب مشران د سولې خبرو ته تیار شوي دي. په همدې حال کې پاکستانی رسنۍ وایي چې چین له پاکستان غوښتي چې له افغانستان سره اړیکې شي او اقتصادي ارتباطات پراخ کړي. د پاکستان دی نیوز ورسپانه وایي چې پاکستان د چین له غوښتنې وروسته پریکړه وکړه چې له افغانستان سره خپل تجارتي لارې چې اوس څلور دي شپږ سو ته زیاتې کړي. حاضر دا تورخم سپین بولدک غلام خان او میرانشاه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ څلور رسمي لارې دي چې د هغو په منځ کې د میرانشاه لار غیر فعال ده. چین وروسته لري چې د افغانستان ولسمشر دغه هیواد ته سفر وکړ. د افغانستان په سولې او ثبات کې لیوالتیا زیاته کړې ده. تر اوسه لشتر لږه دوه ځلې د طالبانو پلاو پیکنګ ته سفرونه کړي دي. دغه هیواد له هند سره هم د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خپل دریز نږدې کړی دی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په منځني صفه 12 په ټول افغانستان کې اوریدا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې باوراندې واوري چې په کندهار کې 200 فابریکې د انرژي لستون سره مخامخ شوې دي. چارواکي هڅه کوي چې دغه ستونزې هوار کړي، خو دوی وایي چې د کجکی په ولسوالۍ کې د برېښنا د بند رغولو او هلته د برېښنا د فابریکې د رغولو په لارو چارو کې امنیتي ستونزې شته او دوی له امریکایانو سره په خبرو بوختي څو دا موضوع سره هوار شي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
کونړ ته ورځو، هلته طالبانو عملیات پیل کړی دي. طالبانو تیرونه اعلان وکړ چې د اعظم پونم به عملیات د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پیل کړی. د کونړ حال له خپل خبريال روحل انوري څخه اخلو. انوري صاحب، طالبانو دغه حمله په کوم سیمو کې کړی دي؟
من نشبر سے دغه حملې چې دی د کونړ د ناری ولسوالۍ، غازی آباد، اسمار، دانګام، شیګر ولسوالۍ، همدارنګه خاص کونړ، نارنګ، چوکۍ تر نورګل پورې او همدارنګه موټپور او مانوګي او همدارنګه چپه درې کې، یعنی د کونړ د امنیت قومندان عبدالحبیب سید خیل په وینا چې په دولس اداري واحدونو چې مرکز اسد آباد هم پکې شامل دی، وسلوال طالبانو کې بریدونه پرون تر سره کړي او دغه بریدونه په یو شمېر سیمو کې یو سات یا دو سات پورې دوام درلود او په ځینو سیمو کې تر ماښامه پورې، یعنی تیر ماښامه پورې دوام درلود. چې په دې کې د قومندان، امنی قومندان په وینا، تلور وسلوال مخالفین وژل شوي دي او اته تنه ټپیان شوي، درې ماشومان پکې زخمیان شوي. او قومندان میوي چې په دې کې یو افغان سرتیری چې پولیسو ټپي شوی او وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. او طالبان بیا داوا کوي چې موږ زیاتو وسلو افغان ځواکونو ته مرګ جوړ غاړولې ده. شیبر صاحب،
بله، نن ورځ حالات څنګه دي؟ نن هم د جګړو راپورونه تاسو تر لاسه کړی دي چې طالبانو حمله ته دوام ورکړي؟
ما چې سوشي دی وړاندې چې ما د کومندانۍ سره رابطه ونیوله او همدارنګ ولسوالۍ سره، نن شپه آرام تیر شوی، تر اوسه کوم جګړه یا نښته نه شوی په کونړ کې. نن شپه آرام وه او سهار هم آرام پیل شوی دی. وروسته معلومیږي چې وروسته نور څه پیښیږي.
روحلان وری، مننه. په کونړ کې مو په 1200 واحدونو باندې د طالبانو د بریټ په ارتباط باندې د ازادي راډیو د خبريال سرګندونې اوریدې چې د امنیتي چارواکو په وینا یې وویل چې په دغه حمله کې طالبان نسبتا ځپل شوی دي. د افغانستان لویدیز ته ورځو، په فرا ولایت کې هم طالبانو حمله پیل کړې دي، خو د بالا بلوک په ولسوالۍ باندې. احمد شاه فطرت له فرا په ټلیفون را سره ده. فطرت صاحب، د حمله یوازې په بالا بلوک شوی دي؟ بلی احمد شاه فطرت، تاسو زما ژغوري له فراسر مو ټلیفوني رابطه نه ده ټینګه شوې، څه ټکنیکی ستونزه لرو. خو خیر، د فرا په بالا بلوک ولسوالۍ کې ویل کېږي چې طالبانو حمله کړې ده. طالبانو د اعظم پونم باندې عملیاتو اعلان تیرونی وکړ چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې به خپل عملیات په دینوم باندې کوي. او پرون مو د کندوز له ولایت هم راپور درلو چې طالبانو هلته حمله کړې دي. او د افغان امنیتي چارواکو په وینا په دې حمله کې په کندوز کې د طالبانو دوه مهم قومندانان وژل شوی دي. او د اعظم پونم عملیاتو په ارتباط د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې دوی د ته چمتو دي چې د طالبانو دغه حمله ته ځواب ووایي. بل لور ته مو لکه څنګه چې پروانه خبرونه کې واوریدل، چین د افغانستان د مسلې د سولې سال خوشتنه کړې ده او پټول خو باندې ژغ کړی دی چې د افغانستان مشکل د خبرو لارې هوار کړي، جنگونو ته حاجت نشته.
azadiradio.com راپورنه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
نیوز اینڈ ابزرور ورسپانې په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی: د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې د مصرف شو یو میلیارد ډالرو حساب کتاب نه لري. ورسپانه لیکلی په افغانستان کې د امریکا شاوخوا 100 میلیارد ډالر د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې او یو شمیر نورو ملکی موسسو لخوا لګول شوې دي، خو یو زیاته اندازه پیسې په مستقیمه توګه د امریکا پوځي قمندانانو ته هم ورکړل شوې چې له بیوروکراسي خلاص شي او د خونځیو، پلونو، سرکونو او روغتونونو په شمول پر عاجلو پروژو مصرف کړي. خودنی اوس ان ابزرور ورسپانه په وینا د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د مرستو د څار د ادارې یا سیګار د سر مفتش جان سوپ کو په خبره د هغه 2.28 میلیارد ډالر څخه چې د امریکا دفاع وزارت ته ورکړل شوی له هر لسو مصرف شو ډالر څخه د شپږو حساب کتاب نشته. ورسپانه زیاتوي د امریکا د پوز مرکزی قومندوی ویلي چې لدې پیسو څخه یو اندازې د وسلوال فعالیت ضد مبارزه کې مصرف شوی، خو په دې برخه کې دا وضاحت هم نه دی ورکړل شوی چې د بیرغون لپاره ځانګړې شوې پیسې ولې او څرنګه په پوځي چارو مصرف شوې دي. نیویارک ټایمز ورسپانې بیا د افغانستان یو اقتصادي موضوع پورته کړې ده او لیکي چې د قرقل د پوستکي د سوداګرۍ پراخوالی د افغانستان د ناروغ اقتصاد لپاره ګټه رسولې شي. د ورسپانې په خبره د نړۍ زیات شمېر هیوادونه پرته له قالینو او نشي موادو له افغانستان څخه نور څه نه واردوي، خو د فنلند د پوستکي سوداګر په افغانستان کې قرقل پوستکي ته ځانګړي دیوالتیا لري او په تیر میلادي کال کې د هیواد له افغانستان څخه 500,000 ټوټې قرقل پوستکي وارد کړي دي. نیویارک ټایمز زیاتوي په اویا ملسیزه کې د قرقل پوستکي لوی دي نړۍ ته د افغانستان له مهمو صادراتو څخه، خو له هغې وروسته د افغانستان دا صادرات له سقوط سره مخ شول. دا مطلب لیکونکي وایي د افغانستان د قرقل پوستکي د صادراتو د سقوط دوه اصلي سبب دي. لومړی هغه جامو او چپنو ته د خلکو توجه کمیدل چې له قرقل پوستکي جوړیږي، او دوهم سبب د هغه ډلو د فعالیت زیاتواله دی چې د حیواناتو د وژلو او د هغوی له پوستکو او هډوکو څخه د استفادې مخالفت کوي. خو د نیویارک ټایمز په وینا دې تحولاتو بیا هم د افغانستان د قرقل پوستکي پر څرنګوالي کومه اغیزه نه ده کړې، او د افغانستان په شمال کې شپانه هم هغه شان قرقل پسونو ته ځانګړې پاملرنه کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي چې له ازبکستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاري یو دواړ خستړون لاسلیک کړی دی. د دې وزارت مرستیال متصل کومکی ازادي رډیو ته وویل چې له دې سره د سوداګرۍ، ترانسپورت، برېښنا او نورو برخو کې له ازبکستان سره شته ستونزې هواري شي. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت چارواکي ازبکستان ته د افغان اقتصادي کمیټې سفر ګټور بولی او وایي چې په دغه سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د موجوده ستونزو په هواري خبرې وشوي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال متصل کومکی د جمعې پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په آسیایي او روسي وادونو کې د ولسمشر غنی د ځانګړي استاد شاکر کارګر په مشرۍ په دغه څلور ورځني سفر کې له ازبکستاني چارواکو سره د همکارۍ او تړون هم لاسلیک شو.
او باینده کې به د امداغه تړون په بنا خپل اړیکو ته کدا د ترانسپورت په اعتبار دي، کدا د انرژي او برق په اعتبار دي، یا د تجارت او واردات صادراتو په اعتبار دي، ټول طرفونو ته هدو کوم حکومت کوي بل سره.
د خغلی کومکی په وینا د اقتصادي کمیټې په عادي حالاتو کې په کال کې یو ځل غونډه کوي چې دغه غونډه به کله په ازبکستان او کله هم په افغانستان کې وي. افغان چارواکو په وار وار سره د دواړو هیوادونو ترمن د حیرتانو په نوم په تجارتي بندر کې د یو شمیر ستونزو یادونه کړې چې اوس یې د هواري لپاره حادثه کیږي. د نوي حکومت په جوړېدو سره تر ډیره دا کوششونه روان دي چې له ګاونډي هیوادونو سره سوداګریز او ترانزیتي اړیکې ښه او شته ستونزې هوارې شي، خو د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې دا شان سفرونه او تړونونه تر ډیره نمایشي دي. د چارو یو کارپو او د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو مسؤل آزرخش افیزي:
زه ګومان نه کوم چې دا غسې نمایشي مسایلو کې تا غوړاته کې دا مسایل حل اساسي بنسټیز کاته جوړسته، او د بینلی کنوانسیونونو چې د ترانزیت حق یوازې ته خوندې کی هغه باید څنګه روسي چې دا په بشپړ توګه تطبیق شي په ازبکستان کې او په نورو هیوادونو کې.
فاینل کې اقتصادي چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي چې کله ازبکستان سره شته سوداګریز او ترانزیتي ستونزې هواري شي نو په سوداګریز راکړه ورکړه کې به د پام وړ بدلون راشي. دوی له افغان حکومت نه غواړي چې د سوداګرۍ او صنایعو په برخه کې د ستونزو د هواري لپاره د غشان خپل هڅو ته دوام ورکړي.
یو اوریدونکو په راستوبلې سمس کې لیکلي دی لسلام او رسل کې د کندهار د برېښنا لپاره خارجيانو د میاشتې 10 میلیونه لیټره تیل ورکول چې هغه د چارواکو لخوا خرڅېدل وو هغه نسته ځکه فابریکې ستونزې لري په دې اړه وړاندې په خبرونه کې لکه څنګه چې مولتا سره شمنه کړې و اوس په دغه راپور راوخلو خو د کندهار د برېښنا ریاست مسولان د امریکا د پرمختیايي ادارې یا یو اس ایډ لخوا د تیلو د مرستو د بندیدو په صورت کې د بیلابیلو اقتصادي او امنیتي خطرونو احتمال نه ردوي چارواکي وای تر خپل وسهات څخه کوي د کندهار د صنعتي پارک فابریکې فعال وساتي تر څو د یادو احتمالي سنزو مخه ونیسي دوی وای له امریکایي ادارو سره د تیلو د ورکړې پروژې پر دوام خبري په جریان کې دي جزئیات تفریبا ظاهر پر راپور کې
ل شاوخوا یو کال راځي د کندهار د برېښنا د کموالي او لکبلې راپور ته سوي ستونزې یادېږي د کندهار د برېښنا لپاره د امریکا د پرمختیايي ادارې یو اس اي ډي لخوا د مرستو پروژه په 2014 کال کې پای ته ورسېده خو د مسولینو د بحثونو په نتیجه کې د غمرسته د 2015 کال تر سپتمبر پورې وغځیدله د کندهار او زید برېښنا ریاست تجاری مرستیال امان الله ایوب فاروقی ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستي بندي سينو د کورنیو تولیداتو د کموالي ترڅنګ به زرګونه کسان بیکار سي او د نامنې پرمستکه کېدو کې په تاثیر نه بولي
کچیر مرستي یا سنتاران بیکار سول د تر خو هم وخت تاسو باندې کیږي چې د ټول افاتونو ستونزو او هغه په حساب باندې او بل ارنګ چې حساب ورته وکړو مور چې دا غو بیکاری ده که شي سولر پر وخت باندې تلته انتقال لاین د کابل څخه ورسیږي او د بل حالت د پاره به وسه سیده پاره د چیلو یو صحیح هم نه خورل چې موږ په صنعتي پارکونه کې اوس تر ډیره د پرزموش داخلي تولیدات موږ په کور دننه اکثرا ستونزې حل کړي دي چې هغه په تعمیراتي او خوراکي بخش کې دي معلوم ده خبره ده کچیر د باندې څخه دغه توکي وارد سي پراوي باندې محصول دومره کاو په دې وروړه به مشکل وته د بیکاری په څنګه کې د په دې وروړ کې مت دی او تمام شي
د فاروقي په خبره د کندهار په صنعتي پارک او اړوند برخو کې شاوخوا 10 زره کسان په کار بوختي چې د برېښنا د نشټو او فابریکو د تړلو په صورت کې به بیکار سي بل خو شغله فاروقي وایي تخپل وسهات کوي چې د کندهار شهر ته برېښنا د بیلا بیلو لارو برابر کړي دوی وایي لمړنۍ هڅه ده چې د امریکا د پرمختیايي ادارې د مسولینو سره د پروژې پر تمدید خبري روانه دي
په حاله خبري روانه ده یو شایدي مرکزی دفتر سره د کندهار ولایتي ادارې کندهار او د برېښنا ریاست سرکارانو د افغانستان برېښنا شرکت او نورو مشرانو وکیل صاحبان له خوا څخه امید پخ چې دغه د ټولو قرارداد تمدید شي
د کندهار صنعتي پارک شاوخوا 200 فابریکې د محل د برېښنا درنشتوالي له کبله تړلې دي خو فاروقي وایي چې د اوس لپاره د دغو فابریکو سره ژمنه کړې چې په ورځ کې 8 ساعته برېښنا ورکړي تر څو خپل فعالیتونه جاري وساتي د کندهار د برېښنا ریاست چارواکي وایي د سولر پروژې ترڅنګ د کجکی د برېښنا د تولید دستګاه د مزو د ترمیم چارې پیل کړې دي بل خو ویل کېږي د کجکی دستګاه سباندې درې برخې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي په تیرو ډیر لسکلونو کې د چارواکو په خبره لکه کجکی څخه کندهار ته غزیدلې لاین نږدې 40,000 ځای پرې سوی او بیرته ترمیم سوی دی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي
عبدالناصر خپلواک د هلمند لیکي د فراب پیشه د بي ایمانه کسانو کار دی نظیف الله د هلمند لګرمسیر ولسوالي لیکي زه د ازادي رادیو له کارکونکو د هيله کوم چې طالبان د پوسپک او بي عزت نامنه یادوي البته ازادي رادیو هیڅوک هم په ناسم نوم نه یادوي کوم اس ام اس کې چې اوریدونکو څه لیکلي دي هغه ولی ولی محمد د غزنی لسنه خان ولسوالي کې اشرف غنی پات شر تر شر والیان معرفي کړی حکمت الله حماس سهلمن لنادالی څخه لیکي د افغانستان په سولې کې تر پاکستان هند صادق دی ولسمشر باید له هند سره اړیکې شي کړی عبدالرحمن د اورزګان لیکلي دي افغانستان له هند سره ډیر شي اړیکې لري او له پاکستان سره هم روابط شکړي دي جمال د کندهار له ژړې ولسوالۍ لیکي دلته امنیت شته خو حکومت موټر سایکل بند کړی دی او دا د تعجب کار دی فدا محمد د کندهار له میانشین ولسوالۍ لیکلي دی دلته ازادي راډیو ناوریدل کیږي حامد ستانکزی د لوګر له شامزار څخه لیکلي دی د اشرف غنی د هند سفر په شفال نیسو واحد یار د هلمند لیکلي دی د هلمند کندهار پر لوی لار پر طالبانو ماین چاودل او دوه طالبان وشلي حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه لیکي د افغان پولیسو معاشونه هیڅ وخت په خپل وخت او پوره نه دي ورکړل شوي. محمد زکی مرشد له پنشیر څخه لیکلي دي د حکومت له مشرانو غواړو چې یو مناسب تجربه لرونکی کس د پنشیر والی کړي. سیف الله سپین بولدک څخه لیکي په سپین بولدک ازادي راډیو د اف ام ازادي راډیو د اف ام فعال کړي. قاری محمد مدنی د نورستان لواما څخه لیکي د اعظم په نوم د طالبانو د جنگي عملیاتو اعلان یو شیطاني عمل دی او زه دا په سختو ټکو خندم. قاری محمد مدنی بیا وړاندې لیکي دا د دې لپاره چې ټول افغانان مسلمانان دي او په شریعت کې د یو مسلمان له بل مسلمان سره جګړه حرام ده. اتنی می بجې شوې لند خبرونه له مرزی احمد سید څخاور.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو ریپورت په اړه د بی غوري د علت د سیډنی امر کړی دی. د افغانستان حکومت وایي له هند او پاکستان سره د داسې سیاسي دریز پلوي کوي چې افغانستان نور د نیابتي جګړې په ډګر بدل نشي. د فراه د شورا ولسوالۍ او د دې ولایت د مرکز ترمنځ په لاره کې پرون جمعه د واده پر مراسمو د وسلوالو په حمله کې د زوم په ګډون درې تنه ووژل شول. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پرون د ښځو د حقونو یو فعال سبین محمود د وسلوالو کسانو په حمله کې ووژل شوه. سبین محمود په کراچۍ کې د ښځو د حقونو په اړه د خلکو د پوهې د زیاتولو لپاره بحثونه او د هنري آثارو نندارتونونه جوړول. د عراق امنیتي ځواکونو د انبر ولایت په مرکز رمادي کې یو مهم پل د اسلامي دولت لډلې ونیو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون په یوروان کې خبرې کړې خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه جنگي بیړۍ پر سر لانجې ته حل نه ده موندل شوی. او د نیویارک پولیسو پرون جمعه د ازادي مجسمې ته شاوخوا سیمه کې د مشکوک موادو د شتوالي له امله وپلټله او له هغه ځایه سیلانیان خوندي سیمو ته ولېږدول.
په لنډو خبرونو کې مو دا خبر درلو چې د فراه په شوراب سیمه کې د یو زوم په ګډون درې تنه وژل شوي دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت د دې پېښې بشپړ حال راکوي.
ټاکل شوی و چې دلته د واده د خوشحالۍ بدلې او سندرې وویل شي خو دغه ځای کې اوس ساندې ویل کېږي ځکه چې زوم د واده په جامو کې وژل شوی دی. په دغه ځای کې د زوم خپلوان وایي کله چې د زوم کورنۍ سره یې غوښتل چې ناوې د فراه ولایت د شوراب کلي څخه چې دغه ولایت په لس کیلومترۍ کې پروت دی دغه ولایت مرکز ته راوړي. د لارې په اوږدو کې وسلوالو کسانو پر دوی برید وکړ او زوم یې د ناوې د څنګ څخه کوز کړ او د پلار او ورور په ګډون و وژل. دا کورنۍ د څو تنو سره چې می خبرې وکړې وای چې زوم په سردی پولیسو کې دان تر سره کوله او دوی بل د چا سره دښمنی نه لري.
په باس د نظامی د پولیس پجامه موږ مخې وو په د سراچیو کې وو شوار نفر وو سلای دلو پیکا وو موږ مخې چې وګرځول ورور بلا مخ ته زوم ماته ولښت دو درې دانې نور ښت زمي د ناوی د بغاله څخه ښت
نن داسې پیښه ساید چې په افغانستان کې به داسې پیښه نه تکرار شي. از موږ بې ګناه وطنوال چې خپل د ناوی د راوړلو په حالت کې وو خپل واده تکمیل کې د رسول الله مبارک سنت پر ځای کې خپل ناوی راي دوی د سکار ور سره وکړي چې دایښ خو پرېږد چې د اسلام په دین کې د سکار چا د چا سره نه دی کړی. نو څوک چې دا کار کوي چې زوم د ناوی د بغل راولړي د علماو په دغه باندې دا لامزه بده نه کفر د تر کفر دا وشته دی هر سړی چې دی
که څه هم ګمان کړي چې دا کار دایښ اسلامي دولت غړ کړی وي ځکه تر اوسه په فراه ولایت کې د واده پر مراسمو برید نه و شوی. خو د فراه ولایت چارواکي وایي چې دا کار دولت وسوال مخالفانو کړی او داسې نشي نشته چې دایښ دې په دې کې لاس ولري. د فراه ولایت والی محمد آصف ننګ چې په ولایتي روغتون کې دغه پیښه د قربانیانو څخه لیدنه کوله وویل چې د واده پر مراسمو برید د افغانیت څخه لري کار دی.
بس درې کسې شهیدان کړي دي په واده کې همدې شورا او منطقې کې. البته دا زوی او دوه زامن دي یو پلار ده زومیم شهید کړی ده له ښځو نه یې راایستلی ده د ښځو تر مخې شهید کړی.
د دولت وسلوالو مخالفان او یا هم کومې بلې ډلې تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
په فراه کې یو زوم د هغه پلار او ورور وسلوالو ووژل. بل لور ته ویل کېږي چې په اروپا کې افغانان وژل شوي. څوارلس کډوال چې ویل کېږي افغانان هم پکې شامل دي په مسدونیا کې وژل شوي دي. دغه څوارلس کسه د شپې ناوخته د مسدونیا په مرکز کې هغه وخت تر یو اورګانډ لاندې شول چې لویدیځې اروپا ته د تک په حال کې وو. د روټرز خبري اژانس راپور نور جزئیات په دیاړه لملالی بشیر څخور.
څوارلس پناه غوښتونکي د مقدونیا په مرکز کې تیر شپه په داسې حال کې تر یوه اورګاډي لاندې سول چې د لویدیځې اروپا پر لاره وو. دا پېښه د ځایي وخت د شپې پر لس نیمې بجې د مقدونیا مرکزي ښار ویلسته څرمه وسوه. د ژغورنې عملیې چې د پېښې ځای ته یوازې په پښو کولای سو چې ورسي د شپې په تیاره کې دغې سیمې ته ورسېده او د ژغورلو هڅې یې پیل کړې. د مقدونیا د حکومت یو څارنوال ویلي د دې پېښې له ژغورل سیو کسانو سره تر مرکو وروسته داسې ښکاري چې دا پناه غوښتونکي اکثر د افغانستان او سومالیا وګړي وو. کډوال چې له جګړې بې وزلۍ او په منځني ختیځ او افریقا کې د اوسني فشارونو څخه تښتېدل ویل کېږي له ترانزیت لارو څخه له بالکان هیوادونو څخه تیر سوي وو چې لویدیځ اروپا ته ورسیږي. دوی له دې لارې ځکه استفاده کوله چې د مدیترانه سمندر د لارې په پرتله چې پکښې ډېر پناه غوښتونکي ډوبېږي ښه ګڼل کېږي، خو دغه لاره ډېره اوږده ده. د تېرې یک شنبې په ورځ شاوخوا 900 پناه غوښتونکي د لیبیا په سمندر کې د بیړۍ د ډوبېدو له امله ووژل شول. مقدونیایي څارنوال د اورګاډي په پیښه کې د پچینجا په سیمه کې د 14 کسانو د وژل کېدو تایید کړی دی او ویلي دی په دې پیښه کې څوک نه دي ټپیان سوي. هغه ډله چې 14 کسه یې پرون تر اورګاډي لاندې سول او مړه سول یوه 50 کسیزه ډله وه. دوی له اورګاډي سره په داسې حال کې ټکر وکړ چې له مقدونیا څخه د سربیا مرکز بلګراد ته روان وو. ویل کېږي پر دې لاره هغه خلک ځي چې له یونانه هنګري ته ځي. مقدونیایي څارنوال په یوه اعلامیه کې ویلي د اورګاډي چلوونکي په لاره کې د ډیرو خلکو یوه ډله د فتن لیدلې وه. په اعلامیه کې ویل سوي دي د اورګاډي چلوونکي د درېدلو لپاره بریک هم نیولې او هارن یې هم کړی وو چې د هارن په اورېدو سره یو شمېر لارویان د اورګاډي له لیکې لرې سوي وو، خو اورګاډي ونه درېدي او د یو شمېر خلکو ژوند دی واخیست.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
وړاندې مو د ساینس او ټکنالوژي په پروګرام کې د یو نوي جالب سات له جوړېدو خبرو، خو اوس به د پاکستان د سر اعظم سفر راوخلو. نواز شریف په یو رسمي سفر بریتانیا ته ولاړ. ویل کېږي چې نواز شریف په دې سفر پر مهال له بریتانیایي چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او امنیت پر مسلې خبرې وکړي. ذبیح الله شفق له پېښوره راپور لري.
د پاکستان صدر اعظم ترغی ورسته انګلستان ته لاړ چې نوموړی د جمعې پورس د یو جټپوړي سیاسي اپوزي پلاوي په ملتیا سعودي عربستان ته تللی او د دې هیواد ته چارواکو سره د امن په موضوع اوږدې خبرې وکړې. د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي د سیمې او منځني ختیځ وروستي وضعیت ته په کتو انګلستان ته د نواز شریف د سفر په اړه وایي چې هغه به د دغه هیواد له چارواکو سره د منځني ختیځ او یمن پر وضعیت سربیره د افغانستان د سولې په پروسه او په دې کې د پاکستان پر رول هم خبرې وکړي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پونځي پخوانی مشر اعجاز خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
چې افغانستان شي دی، لارج ټیریزم شي دی، یو ان چین دا انویسټمنت او روس دا خبر به هم راځي بل راځي کی او میډل ایسټ بغیر فون خبر نشي کې یا من خبره ایران خبره راځي، ایران سره پاکستان تعلق او سعودي عرب تعلق او د کومو دا خبره وکړه راځي من دا چې افغانستان دا خو په کلي بنیادی شي سلام ایتان سان زرا خبر کین افغانستان کې سلا او افغانستان یو امن او وصل او د پاکستان کردار خاص تل شو دا او د مخال دي ټول اول او زیات لوګ په دې خبرې
نو موړ هم دا راځوي چې سعودي عربستان ته د نو شریف روستي سفر د دغه هیواد چارواکو ته دا ډاډ ورکړي چې پاکستان به ورسره د اړتیا پر مهال تر څنګ ولاړوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستی سترغی وروسته له سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره ریاست ته لاړ چې د دې هیواد پارلمان د امن فشخړه کې د بی طرفه پاتې کېدو پریکړه وکړه او د سعودي د پوځي مرستې غوښتنه یې رد کړه. نواز شریف لندن ته له رسیدو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې اوس د بهرنۍ پانګونې لپاره وضعیت نورمال شوی او موږ د بهرنیو هیوادونو په مالي مرسته د پیلیدونکو پرمختیایي پروژو د کارګرو د امنیت لپاره نوی امنیتي ځواک هم جوړ کړی دی.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په بریتانیا ته ولاړ. بل لورته د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې تیر شپه نامعلومه وسلوالو د وینا دولتي ادارې مشره او د بشري حقوقو فعاله سبین محمود په ډزو ووشله. نوموړی د ورکو بلوچانو د خوشکولو لپاره له مبارزه کوونکو کسانو سره تر غونډې وروسته وویشتل شو. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ د ظفر کریمی پر راپور کې.
پولیس وای پیخه د کراچۍ بل ډیفنس پیسټو کې د جمعې په شپه څخه د پاسه 9 بجې مخې ته راغلی. د کلپټن د سیمې پولیس مشر امجد حیات په وینا نامعلومه موټر سایکل سورو وسلوالو د سبین محمود په ګاډي ډزې کړې چې له امله یې سبین محمود او د هغې سره په موټر کې ناسته د هغې مور مهناز محمود جوبل شوي. د کراچۍ د جناح هسپتال مشر ډاکټر سیمی جمالی ویلي سبین محمود د جوبل کېدو وروستو شخصي روغتون ته وړل شوی وای چې هلته یې اسا ورکړی او وروستو یې مړی جنا روغتون ته راوړل شوی دی.
زبین محمود کی ڈیڈ باڈی ہماری مارچری میں آئی ہے.
زبین محمود مڑے ہسپتال تا راوڑل شوے ہغه چلور گولی لگے دلیدا. زبین محمود مور ہم دو گولی لگے دلی چدا محل پروختون کی د درملنی اعلان دیدا. زبین محمود دی سیکنڈ فلور یا ٹی ٹو اے پنامو دنا دولتی ادارے مشروا یاد ادارہ پ یوش مر بلا بیلو موضوعات سیمینارونا او پروگرامون جوړبی. د جمعه پشپا د یاد ادارے پ مرکز ڈیفنس کراچی کی دورکو بلوچو لپاره بارز کون کی تنظیم وائس فار بلوچ میسنگ پرسن د مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ فرزانہ بلوچ او میر محمد تلپور سره نوموړی د ان سائلنس بلوچستان ټیک ٹو په نامه پروگرام ترتیب کړی وو. د دغه پروگرام د تر سره کولو وروسته سبین محمود د دفتر نه کور ته پلار واچ نه معلومه وسلوالو په نخ کړه. د سبین محمود نږدې ملګری او د سماجی هلو زلو مخکخه انیس هارون د نوموړی د مړینې په اړه وایي بہادر او د وطن سره مینه لرونکی جینۍ وه. دا زمنګ د ملک بدمرغی ده چې موږ داسې خلک په نخه کوو او هغوی له ژونده محرومو. هغه بی ګناه وه او د دې وجنې غندنه باید ټوله کراچۍ او ټول پاکستان وکړي. یاد دی وی تیر کال په همدې میاشت کې په کراچۍ کې مشهور صحفي حمید میر باندې هم حمله شوې وه. په یاد حمله کې نوموړی سخت جوبل شوی وو. پر نوموړی حمله هم زیاتره شنونکي د ورکو بلوچو په اړه د نوموړي د پروګرامونو او مرکو سره تړي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د امریکا د کولورادو پوهنتون څېړونکي د دغه هیواد د ملي سټنډرد او ټکنالوژۍ د انسټیټیوټ په همکارۍ د نړۍ تر ټولو دقیق اتومي ساعت جوړ کړ. دا ساعت چې وخت د سترانسیم اتوم د نوساناتو پر اساس محاسبه کوي، دقت یې دومره زیات دی چې په هرو 15 میلیارد کلونو کې یوازې یوه ثانیه شاته پاتې کیږي. دا تر موجودو تر ټولو دقیق اتومي ساعت درې برابره دقیق دی او کولی شي کوچني تغیرات چې د انشتاین د نسبیت په نظریه کې څرګند شوی دي اندازه کړي. د نسبیت د نظریه پر اساس وخت یا زمان د مځکې په مختلفو ارتفاعاتو کې په متفاوت سرعت تیری شي. د دې ساعت جوړیدا د محققانو لپاره د مځکې د سطحې د خورا دقیقو نقشو د جوړیدو امکان برابر کړی دی. د ساينس او ټکنالوژي د دې لړۍ د برخمو د یو داسې عالم ژوند ته ځانګړې کړې ده چې په 28 کلنۍ کې د امریکا په یال پوهنتون کې پروفیسر ومنل شو او دغه پوهنتون په تاریخ کې تر ټولو ځوان استاد وګڼل شو. تر ټولو مهمه دا ده چې د داسې ساينس پوه چې د مهمو او ارزښتناکو تیوریو په وړاندې کولو د ترکیې البرت انشتاین علمي لقب ترلاسه کړ. د دې سش کال د اپریل په شلمه د 80 کلنۍ په عمر د امریکا په میامی ښار کې مړ شو. او کاتای سینیان اوغلی په 1915 میلادي کال هغه مهال چې پلاری په ایتالیا کې د ترکیې د ډیپلوماټ په حیث کار کاوه د ایتالیا په باری ښار کې وزیږید. نوموړی په کوچنوالي لا خپل لوړ استعداد وښود. په 1913 میلادي کال کله چې اوکتای سینان اوغلی لا 28 کلن و د امریکا د یال پوهنتون استاد شو. یال پوهنتون وایي اوکتای سینان اوغلی د اتم او مالیکول د اتمونو په اړه خپل لومړنیو کارونو چې په 1916 کې وړاندې کړی وو ډیر وړاندې تللی دی. د په 1918 میلادي کال داسې شی و رامنځته کړ چې له هغې څخه په کار اخیستلو کیمیا پوهان وتوانېدل چې خورا ګران او پیچلي کیمیایي مسایل په ساده سیستم حل کړي. او کاتای سینان اوغلی په خپل ژوند کې د محلولي حل د قابلیت تیوري، د ارتباطي شبکو تیوري، د مایکرو ترومو دینامکس تیوري او د فعل او انفعال د ظرفیت فرمول وړاندې کړي.
The science او ټکنالوژي دنیا.
ازادي او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. د دې بیا ستاسو د خوښي پروګرام وخت را ورسید او موږ ته هم د افغانستان د بیلابیلو سیمو او ولایتونو څخه دوستانو زنګونه وهلي او خپل پیغامونه پریښي دي چې موږ دراورو. البته تر خبرونه د مخه دونه کوم چې دا پروګرام د ازادي رادیو نه بلکې په خپل د اوریدونکو نظرونه څرګندوي او د دوی له پیغامونو څخه جوړ شوی دی. نو ځندوم پیغامونه ته ورسو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الستار خضر د هلمند ولایت تګریشل سوالی په ټلیفون ترکه شو کلم در سره زموږ د لوړپور شرواک څخه دا غوښتنه ده چې موږ د ګریش شرواک څخه ډیر پتنګ یو او د زمونه کوي د دش خلکو بالکل بازار ته نسخلای د دې د لاس چې د طالب په تور باندې نسی او یا په بل تور باندې نسی هله مو د چې دا مشکل حل شي.
السلام علیکم. زه امیر محمد د پرا ولایت د پرا رود ولسوالۍ خبره کوم. ما د لوړ مقاماتو څخه دا خواهش دي چې دا غسانې چې پاشلې دي ټول مریض دي د اوس د مسلمانان ګر مریضان سي دي د ګودر د غو باید وسی انډیوال د ګر د غوی غنم مرز کړی دي دا غنم وښ وګر سره د تیلو وګړي.
هلو السلام علیکم. سمیع الله خلیمی تندر د پکتیا ولایت د چمکنی ولسوالۍ ته خبرې کوم. نو ما وختن دی ولسمشر اشرف غنی ته خبر چې په ایران کې د مشت افغان مهاجر د غم خوري د افغان مهاجر په اړه د حسن القنی سره مهمې خبرې پیل کړي، ځکه ایران پر افغان مهاجر باندې ډېر ظلم زیاتای کې افغان مهاجر غم خوړل ډېر اړین دي.
ہلو السلام علیکم. نور اللہ جی غزنی جو رہا تاجرستان متعلق سیزن کا تیرم تہران کے نیکشار شار کی وسیع کو پھر تو مختصر ایران اکثر دیر بس کی پاسپورٹ نام جوڑ کر آرام ہے جن رات کے افغانستان کی افغانستان تہران کرا پیسے دی رواڑی عمر مس کو رہے سرا عزت والا گو ہم کی افغانستان تو مشیرہ ندا پیش کو اس دے ہم غد ور سے آزادی را دو کار کون کنا چې دموږ راځي دا ولس مشر اشرف غنی سره ته ورته او موږ خپل ورسوالۍ مشران نشته چې څوک نه لرو چې موږ د دولت ته پورې ورسیږي او زموږ د افغانانو لپاره چې یو تړون کوي چې نه نو موږ په دغه در په در رسول یا په دریابو کې یا په سرحدو مرزو کې به سره ختم شي او موږ خدای ته یاز دی قرآن ته یاز دی موږ غږ دی افغانستان مشران ته ورته ډیره مهرباني وي.
السلام علیکم. سجی وجل کیږي دلارو له خواشخ د شړی له خواشخ وجل کیږي څوک حلالي څوک سپه کوي څوک سپه کوي دا چې په دې سره دا هیله ده چې دا څوک دا قاتلین چې خپل سره وژني یا حلالي یا ولي یا بل داسې ورک کار سره کوي نو باید دا سیدان څه ځای پر ځای نور به دا په سات ورکسي او که څوک چې په دې ځای کې څونه وایي دا ورس په ورس دی دا دی په کله ځهال کې په هلمند کې په خپل سات ورول ولایت کې ورس په ورس دی چې کبیر نه حمزه اوس په څنګه دا جبر کې دی به ورس کې په کله ځهال کې بدل شي چې څوک څه ځای لا کړی دی او آیا دا د اسلام سره دا صحیح چې خپل سیمه ده هیله چې دا راځي چې دا په قانون شي
سلام علیکم. زه نجیب الله خبره کوم د هلمند څخه. ما د مواد مخبر د وزارت مشر صدا غوښتنه ده چې دا غورز وویل چې د امریکایانو نه د دوایي فاشلي دي نه پاشي قسم په خدای چې تر لس کې یو کم تر اتش کې یو کم پاشلي پر دا رقم دوای پاشي یو رقم دا رقم د لکه خشخاش ته کوکنار خشخاش را شوکی په بنومو تاریخ کو سوز کاری چې نه کیږي د نور کښتونو مرز دنیا شي یو رقم به د یو تاریخ ور جالو نه وایي لکه لاندې چې رسی د برکرات ختم شي یو رقم به دا چې لکه هغه ستنه په خدا شي کړی دی ار کوټ چې ورشه لاس څنګه شنیان پر ګردو ټکونو د غدي پر سرو پر مغزو او سم مغزه ملمیږي چې ګرې د ډیره دغه نو دا د لپاره ډیره دغه خبره ده چې دی وای وای دا وایي چې دی د امریکایان نه پاشي د خپلو پنځو روپو دپاره ورتهاګر د وطن دا ګډ مملکت په خرابۍ په بربادۍ او دا داسې دم نه چې دا په یو ځای کې ده یا په یو کلي کې ده په زمانه کې ده په روزګان کې پاشي په کندهار کې پاشي په هلمند په ټولو ولسوالیو کې پاشي په هر ځای کې خلک داسې ورسره په عذاب دي بیاندۍ سزاکاري شی نه کوي او دی وای وای نه پاشي نو دا نور سږي لاسته چې دی لا داسې وایي نو بر هغه امریکایان خو نو خود پاشي.
السلام علیکم رادیو آزادی ټول پرګونو ته السلام علیکم باد سلام رئیس جمهور اشرف غنی نظم دا اله دا چې د جلال آباد او د لغمان په مابین د سرخکانو دی خوا ترازو والا دیخی په ډریورانو سره ناجایز چلند کوي او د ټولو ډریورانو سره سخت ظلم چلند کوي پیسې اخلي په شپه باندې سل لکه افغانۍ نه ډیرې اخلي د هر موټر نه لس زره یو لزره پنځلس زره پنځه زره افغانۍ اخلي او ټول عسکر ورسره په لاره لري د یو ډریور چلوونکی د دې لاین یم چې تر دې پښتنه باید وژي د اشرف غنی نه ډېره خوښمن دي چې دا پښتنه دې وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه لور خان د لوګر ولایت د حضرت ولسوالۍ د منګل د لوی کړي اوسیدونکی یم. د مال حکومت ته دا پیغام ده چې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې زه افغانستان کې پوهنتونونه جوړ کړم. دا څنګه دی په پنجشیر ولایت چې ولسوالۍ وه هغه ولایت کېږي او د لوګر ولایت هېڅ خدمت نه سوی پوهنتونونه نشته ده کې پورسکار موږ امتحان ورکړو تعلیم تربیت یې په کسر نه پره نیولي وو او نور د لوګر د حاضر اوسیدونکي ډېر غریب دي چې بېکار لري او سبا نه لري او خلک داړیا نه کوي زمونږ ته پانتونو لپاره پیسې ګټي هغه بیا پراو نیمروز او ورتګو لغمان او کونړ د شډر ولایتو ته ورکول کیږي باید موږ ته خو پانتون جوړ کړي ځکه موږ دوه مصرف نه شو کولای چې په راته مثال نن سبا 3000 افغانۍ کړه د دب 6 یو بیا د څو قدم کې په هغه لارو کې او پروت د دب څخه پیدا وکړي. وسلام په احترام منند. زه
لکه وای د سوره یو سیزن کې هم ما دغه دا پیغام نشر چې موږ په مکتب کې کتابونه او نور پر کیناسته ورکی په باندې کې نه په درو یو باندې کې یو بس ته باران چې دا ټول کور ته بيته راځي.
السلام علیکم. زه محمد غازی لوګر والا د ازری ولسوالۍ اوسیدونکی ما 14 په ننګرهار والا کې موږ په سخت الفاظ غوندو او ته هر چا کړی دا غیر اسلامي کار کړی دا موږ نه لري ان سره دې کې هم راځي ښکارا کوو. سلام پښتونخوا.
زه د هلمند ولایت څخه محمد دریم خبره کوم چې د جلال آباد تفیشي مسلمانان چې شهیدان کړي دي دغه مسلمانان یې ډېر ناوړه عمل کړی دا هر څه چې کړی په افغانستان کې ما دا هیله ده چې دا باید ګرسي سخت جزا ورکړي چې خدای تعالی.
الو السلام علیکم. زه سید احمد علی کوزه د کندهار ولایت ارغسان ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت کوم. داغه د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې دا کومه پیښه شوې ده په هغه بعد رئیس جمهور او اجرایی رئیس داغه تحقیقات وکړي چې دا کوم خلک په نظر کې ورن دي دا د عدالت منګول ته وسپاري او د دې پلټنه وکړي.
السلام علیکم. زاود لوګو وردا خبره کوم د جهاتول سوالای د سلطان د لوی باند په هر ولایت کې طالبان د حکومت سره جنگي خو خاص د میدان په ولایت کې طالبان د کوچیان سره جنگي په لوی د خدای د میدان د طالبان د ولینا دا خوښ لرم چې حکومت سره ملګری نه سره باندې نه کوچیان ولا په دوی په لوی د خدای داسې انسانات خو نه ویل کړه تاسو شروع کړای دا.
الو السلام علیکم. زه د دغه د لاشر نمیزان د بایغست ولسوالۍ د بالای مرغاو او د یاران څخه د سره رغیز مزمو سره د دې خدمت جلمونه کې ضروره ده چې جلمونه را سره کې ضروره رايسته په نلکه ول نلکه ته مونږ در کوم غاز وچه ډوډۍ در کوم و نه غاز نه وچه ډوډۍ ضروره کاته مسار ولا چې تر ماشه ما کار سره کې د ارباب نوم امینه کړی اوروره بالا اوروره وشه کار ته بند کړی دا درې برج ولاش کې چې مشکار ور تر کو یو تور نه درا کړی دا څنګه دا څنګه کار دا څنګه افغانستان دا خدای خپل آباد کی موږ ته په واسه ده.
زه نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما موږ د نورستان ټول ولسونه د ننګرهار ولایت د مخابراتو څلورلارې او په کابل بانک کې کوم انتحاري حمله د افغانستان دشمنان و اخوات ترسره شده چه لعمله به گناه افغانان قربانی شده و سخت الفاظ و غندو نه تنها به نگرهار که بلکه به طول افغانستان که چه در است غیر اسلامی او غیر انسانی او به رحمه و ظالمانه عمل او نبخون که جنایتون ترسره کهی و سخت الفاظ و غندو
دا برادر موږ دا د ګلاو ولسوالۍ د کوچې خبره در سره کوم ګلاند ولسوالۍ د مکور ولسوالۍ د غزنی ولایت د غربشان سره په خپازه دي موږ کوچان یو باندې نه دی په چې ولې سپیان نه دی نه موږ نه دی دا ګجام په ولسوالۍ کې دا ګجام په کلی کې یو پاسته ده یار بچانو ورور څه ده چې دی سپانان دی دا دا امرا ورواچی په لاسونو ورواچی دا په ډاکټرونو جوړیږي
زاین نظر چې موږ دا ولا بل په دې وکړل چې موږ ودی هغه چې خارې نه بار خارې نه کړم خارې نه کړم ترای به وځي چې عملیات شته چې څنګه عملیات وکړي او تني به تر کوم څه وکړي وای او تني په اړه کړی وای هر به کې نه ورته خدای دې پوهې وسو چې موږ وساس یو نه ژوند په خیر دې خپل کوو کښې نو دا تر موږ نه بده دې څه چې بدل موږ کې راو شوړ ول نو دا کوم ګټه مو څه وکړه دا کوم ګټه چې دا تر څه وکړي واغلی کار نه وکړي ما چې هغه مو دمبر ونی دا پورته شو موږ عملیات کلاس په دغه کوم عملیات نه خلاص یا جوړ شي یا سم نمو کې جوړ شي په احترام او سلام
دا زخمونه ملي پولیسي مې د کندهار د ولایت خبرې کوم دغه فرحجان پولیس د خلکو سره ډیر ناوړه چلند کوي
ګرانه دوست ستاسو او د نورو حق دوستانو نظرونو مخبره کړی چې د ټلیفوني اړیکو لاري مو د ازادي رادیو په پیغام سپتون کې دستګاه کې پرې شو هله د چې چارواکو او نورو اړوندو مسولینو هم اوریدلې وي او ستاسو غوښتنو او پښتنو ته پر وخت ځواب بووي او ستونزې مو حواله سي زموږ هدف هم دا دی چې ستاسو ستونزې تر چارواکو ورسو دوستانو یو شمیر اوریدونکو کې لکه وی چې پیغامونه نه خبرېږي دوی ته وایم موږ ستاسو ټول پیغامونه خبرو خو ځینې داسې دي چې د ناسمې اړیکې له کبله کیفیت خرابې او د پوهېدو وړ نه وي او یا هم نیمګړی پاتې شوی دی چې نور اوریدونکو په هدف نشي پوهېدلی نو په دې برخه کې ستاسو همکاري ضرور ده چې له یو سم موقعیت څخه زنګ ووهي نو موږ به حتما ستاسو نظر درته خپور کړو بله ستونزه دا ده چې ځینې دوستان بیا دي چې کله زنګ ووهي نو په دې تمه وي چې مقابل لوری به ځواب ورکړي خو کله چې ځواب ونوري اړیکه پرې کوي او پیغام نه پرېږدي نو غواړم تکرار کړم کوم شمیرې ته چې تاسو زنګ وهئ هغه یوه دستګاه ده او ستاسو پیغامونه په اوتومات ډول ثبتوي نو تاسو کولی سئ چې پرته له دې چې د چا ځواب واورئ خپل نظرونه ووایست موږ ته حتما رارسېږي د ټلیفون شمیرې په پای کې بیا درته تکرار ویل کئ او زنګ راته وهئ تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 00420221145
نن ګرهار د کمستور ما تراوړه